د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلست. د کابل د قابلبای سیمې اوسیدونکو نن د استوګنې د کورونو په منځ کې او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته نږدې د پرونۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وکړ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هرې رایې د نورو هیوادونو په پرتله په ډیر توپیر زیات لګښت راځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلال زئی چمتو کړي دي.
په کابل کې د قابلبای یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره کړې وه. د ناټو عمومي منشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او د ایران جمهور رئیس وایي له امریکا سره دوه په دوه خبرې نه کوي. په کابل کې د قابلبای یو شمیر اوسیدونکو نن د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دوی له سیمې وایستل شي. د کابل د پولیسو ویاند د جرمني خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مظاهرهچیانو امنیت نیولی و. په مظاهره کې یو سړي د ازادي راډیو ته وویل
دغه ته ماشومانو ته ټولو ته نقصان ورسوله دی. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جینې دغه بیس وباسي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی اوسه پورې. غوښتنه مې دغه دغه جینې دغه بیس دی وباسي.
د دې وګړي نوم نه دی څرګند سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په قابلبای کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل او 15 وسلوال چې په سیمه کې مقاومت کاوه ووژل سو. په کابل کې گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 1400 تل ورسوي دی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله وه چې په کابل کې وسوه. په حملو کې 193 کسان تر اوسه وژل سوي او 899 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړی دي. غنی په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله غندلې او تروریزم یې بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګې له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ین سلتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سلتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. ین سلتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې سره کتلي دي. سلتنبرګ په ټویټر لیکلي چې په کابل کې وروستۍ حمله غندي او ناټو تړون د افغانستان له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوو ورځو لپاره بروکسل ته تللی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې رد کړې، خو ویلی دي چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لري کړي دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر سي. له څو اړخونو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وویل
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه
با دوای مجد دو اړخیز مذاکره لپاره چې امریکا سره وکړو لا تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیولی او دا سینیت نه لرو. واشنگتن پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو کمپاین پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې وړاندیز کړی و چې له ایراني چارواکو سره کتنې او خبرو ته علاقمندي لري. د هنګ کانګ مشر کیری لام ټول هغه راپورونه رد کړل چې د دې په حواله خپاره سوي وو. پکې ویل سوي وو چې دا واک ولري له دندې به استعفا وکړي. رویټرز خبري اژانس پرون د دې د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې کړې وې یوه اوډیو خپره کړه. کیری لام نن وویل چې هغه هیڅ کله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی. خدای نه درت کړی چې خبره شوې خبرې او اوډیو صحیح ده. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولی سي. په هانګ کانګ کې تر دولسو اونیو زیات وخت وسو چې دا دی د تصویب شوي قانون او د حکومت پر ضد مظاهرې کېږي. او پیژندل سوی روسی ترجمانه ویلری پروخووا چې قرآن مجید یې په روسي ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 79 کلنه وه. د روسیې رسنیو د پروخووا د ملګرو په حواله ویلي چې هغه پرون مړه سوې ده. ویلری پروخووا د مسلمانانو د حقونو یوه پیژندل سوې مبارزه وه. د هغې فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې وي. روسي ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخووا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني روی په مسلمانو جمهوریتونو کې معتبره ګڼل کېږي. پروخووا په 1950 میلادي کال کې د سوریې له یوه سړي سره واده کړی و او په 1971 میلادي کال کې دمشق ته کډه سوې وه. هلته یې د قرآن مجید ترجمه پیل کړه او په 1991 میلادي کال کې یې په روسي ژبه د قرآن مجید ترجمه بشپړه سوه. هغه قرآن مجید چې دی په روسي ژبه ترجمه کړی تر اوسه 12 واره چاپ سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپور نه خپرو. وابورئ چې د کابل په ختیځه سیمه قابل بای کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې پیښې په اړه د غبرګونونو په اړه به هم جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هره رایه خورا زیات لګښت راځي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند هغه کاروانګر چې زرغونی خونی ورته جوړې شوې دي د ډېرې ګټې خبره کوي.
کم سبزیجات چې مثال خلک اوس په د گرین هاوزو کې کری دا ډېر عاید ورڅخه په لاس راځي، یعنی په کم مځکه کې زیات اصل په لاس ورکوي.
په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د کابل په ختیځه برخه کې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ تیره شپه خونړۍ حمله وشوه چې زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. خو یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده چې ډیری یې ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله فیروزه عزیزی راکوي. فکر کوم قدر من اوریدونکو چې له کابل سره زموږ اړیکه دا شیبه قطع شوې ده. په هر صورت د دې راپور د اوریدو لپاره شیبه انتظار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له کابل سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. په هر صورت اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. کابل سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده. د کابل په قابل بای سیمه کې د تیر شپې د خونړۍ حمله جزئیات وړاندې کوي.
بله کاکا صاحب، که څنګه تاسو ویلې تر دې دمه د دې پیښې د نوي جزئیات په اړه موږ په مخکینی سرویسونو کې هم دا وویل چې نن په کابل کې له هغه برید وروسته بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ. د کورنیو چارو وزارت تازه دا تاییدوي چې دغه لاریون چې کوم ترسره سه په هغه کې 15 کسان ټپیان شوي دي او د کابل بیلابیل روغتونونو ته استول شوي دي. خو د تلفاتو د تازه شمیرو په اړه څه نه وایي او وایي چې هغه خان تایید شوي ارقام چې 14 کسان وزل شوي او یو سل نولس نور ټپیان دي. ولې تکل صاحب؟
بله، که تاسو لږ راته ووایئ د نننیو اعتراضونو په اړه، د سیمې د دې سیمې د اوسیدونکو د اعتراضونو په اړه چې وایي دغه مجموعه د بهرنیو مؤسسو چې په دې سیمه کې ده باید له دې ځایه ووزي.
بله، د خلکو بالکل د دوی د لاریون هدف همدا و. دوی وایي درې ځلې په دې کمپ باندې برید کېږي او هر کله چې برید ترسره سوی ده نو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. خلک هدف مې دا دی چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. او د دغه لاریون په ترڅ کې د لاریونوالو ترمنځ یوه لنډه شان جګړه هم وشوه چې دا په تاوتریخوالي بدله شوه. د یادونې وړ ده چې هلته زه پخپله وم او پولیسو له لورې نه هېڅ ډول ډزې یا له وسلې نه کار وانه اخیستل څه، یوازې دوی ورته ولاړ ول او ورنه یې غوښتنه کوله چې باید وضعیت کنټرول کړي، ځانونه آرام کړي. که څه هم د هرې کورنۍ 15 کسان وزل شوي وو خو له دوی نه یې غوښتنه همدا وه چې باید وضعیت کنټرول شي. خو د خلکو ترمنځ چې کوم ډزې وشوې، البته د کمپ له لورې نه، د کمپ د ګاردانو له لورې نه هوایي ډزې کېدلې، خو د هغو ډزو له امله بیا خلکو ته څه زیان نه ده اوښتی. کوم زیان چې دغه 15 کسان ته هم اوښتی، دوی چې ټپیان شوي دي په خپلو منځ کې په جګړه بوخت وو نو فیرونه یې وکړل ټپیان شوي دي.
او فیروزې د تېرې شپې د ټپیانو او د وژل شویو د مونږ تاسو راپور کې ویل چې 14 کسان د کورنیو چارو وزارت چارواکو درته ویلي دي چې 14 کسان وژل شوي دي، خو تقریبا څه کم نږدې که دا خبره صحیح وي نو څه کم 200 کسان نور ټپیان دي. د هغو ټپیانو د وضعیت په اړه راته ووایي.
بله، په روغتونونو کې د کابل په بیلابیلو روغتونونو کې د دغه پیښې نه ټپیان ورول شوي، انتقال شوي دي. موږ همکاران، البته نور همکاران هغه سیمو ته تللي وو، البته هغه روغتونونو ته تللي وو چې هلته د همدې پیښې ټپیان ورول شوي دي. زه خپل راپور کې دا هم لرم چې له ټپیانو سره مو کله چې خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې په هر پیښه کې چې کله په دې کمپ باندې د بهرنیانو په دې کمپ باندې برید شوی ده، د دوی د کورنۍ یو غړی نه یو غړی حتما یا پکې ټپي شوی ده او یا هم وژل شوی ده. د دوی غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کمپونه دي له دې ځایه، یعنی د خلکو د کورونو له منځه داسې ځای ته انتقال شي چې هلته د ملکي خلکونه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل په قابلبای سیمه کې په نهمه ناحیه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو په یوه کمپ یا مجموعه کې د تېرې شپې د برید جزئیات راکول. په دې برید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي، خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. د قابلبای د سیمې د حملې په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال راتب نوري دا شیبه په مستقیمه لیک را سره دی، البته د هغو عکس العملونو غبرګونونو په اړه جزئیات راکوي چې د دې پیښې په وړاندې شته، هم په دننه په افغانستان کې او هم په بهر کې. نوري صاحب، له کومو سرچینو نه مو څه اورېدلي دي چې دا پیښې غندلې دي یا خاص کوم نظر یې په دې باره کې ورکړی، مخصوصا په داسې حالت کې چې په د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او امریکایي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
ډیر مننه سلام دې تاسو دروازه سیږي د نن ځینی ملی او بل ملی بنسټونه د تیر شپې عمله وغندل چې په دې جمله کې د ناتو سرمنشي او همدارنګ د ناتو ملکی استازي په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د امنیت شورا او همدارنګ د اروپאי ټولنې سفیر په افغانستان کې دا ټول هغه کسان وو چې تر اوسه پورې د غملې غندلې او د دې عملی په اړه څرګندونې کړې دي. په دې مینس کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه کومه اعلامیه چې ورکړې وه د دې غندنې په اړه د دې عملی د غندنې په اړه دغه اعلامیه هغه کومه ژبه چې کارول شوې یو څه توند ژبه ده چې طالبانو ته داسې ویل شوي چې د خارجي استخباراتو د پیسې او د غوی په دستور باندې بیگونه خلک وژني. او په دې مینس کې د څلور نور ملي د بین المللي سازمانونه چې د حمله غندلې د خپل دغه غندونو کې د طالبانو نوم نه دی اخیستی خو د حمله د عاملینو په اړه خپلې څرګندونې کړې دي. اول ته دوی ویلي چې د اتحادیې او د اروپایي اتحادیې هغه سفیر ویلي چې دوی خپل د دغه عمل په ترسره کولو کې څنګه کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان د باثباته کېدو په اړه هغه خپل اقدامات وکړي. د امریکا سفیر هم په کابل کې دغه عمل غندلې او ویلي دي چې د هغه د ملکیانو د مرګ ژوبلو څخه خوښنی څرګند کړي. او همدارنګ د ناتو سرمنشي هغه هم ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه دوی حمایت کوي او دا حمله غندلې ده په کابل کې. او د ناتو ملکی استازي هم په کابل کې د غملې غندلې او ویلي چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه ادامه ورکړي.
بله نوري صاحب، تر ټولو جالبه خبره هم دغه ده چې ناتو په غیر مستقیم ډول او متحد ایالات په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چې تیر شپه تقریبا د هغو یو څه نتایج هم روښانه شول دخیل دي. په دغو اعلامیو کې یا په دغو غبرګونونو کې د ناتو او د متحدو ایالاتو د چارواکو لخوا مخصن تاسو ویل چې د امریکا سفیر هلته غبرګون ښودلی، د سولې خبرو ته اشاره شوې؟
د سولې خبرو ته یوازې د ناتو د سرمنشي په خبرو کې اشاره شوې. هغه ویلي چې هغه کوم لیدنې چې د مایک پامپیو سره درلو د امریکا د خارجي وزیر سره، هلته دی ویلي چې ناتو د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت کوي. په دې نورو څرګندونو کې د اروپایي ټولنې هغه سفیر هم اشاره کړې چې د سوال د پښتنې په توګه دا مطرح کړي چې دوی څنګه کولی شي چې د دغه اعمالو په ترسره کولو سره په افغانستان کې سولې ته ژمن وي او د یو باثباته سولې په لور افغانستان بوزي.
ډېره زیاته مننه راتب نوري د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابل راپور راکوو د هغو غبرګونونو په اړه د ناتو او امریکایي چارواکو د غبرګونونو په اړه چې د تیرې شپې د حملې په اړه، البته په دې حمله کې چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې تیره شپه وشوه، چارواکي وایي چې په یو ترکتور کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چاودنه ډیره درنه وه او چارواکو تایید کړي ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د روانو انتخاباتو پر هر رایه $15 لګښت راځي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته ویل که دغه لګښت هم ورسره حساب شي، یعنی د
د رایو پر مجموع باندې ور اضافه شینو ممکن یو رایا لده هم په ګرانه بیا پریوزی. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د انتخاباتو په پرتله د افغانستان په څیر د یو بې وزله هیواد لپاره دا لګښت ملامتونکی دی.
د افغانستان د جمهور ریاست په سیمه کې هغه ګران بیا ټاکنې چې بودیجه یې هم تر ډیره له بهرنیو مرستو او نړیوالو ډونرانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او د اړوندو ادارو لګښتونه ورسره حساب سي، ممکن د یوې رایې بیه له $1500 نورو هم لوړه سي. د دغه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکون کې $15 مصرف راځي چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکاري په شکل باندې دوی سرته رسي چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته شاوخوا $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول سوی چې بهرنۍ مرستې هم پکې شاملې دي. ام خلک وایي چې د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد لپاره دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نوم یې شپولار حمیدی $15 بيخي زیات روپۍ دي. نو افغانستان حالت که ګورو مثلا چې مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي پرای کې مثلا غورپی دي یا پرنیچر دي چې کاریږي هغه باید راکم کې. دا خو ډېر بد اغېزه کوي زموږ پر اقتصاد باندې.
زما نوم احسان الله. د غوښتنم له دولت څخه دا ده چې بدیله لارو ته ولټوي. دا $1300 راټټه کې ځکه موږ اقتصاد ډېر ضعیفه دی، پرې ورای $1300 مصرفو، نور هم ځپل کېږو. نو اړتیا په کار دا ده چې باید موږ رایه ډېره وکاروو او مصرف لږ پروس.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په افغانستان کې په ټاکنو کې لوړ لګښت یو دود ګرځېدلی. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتله سره سي هغه روي کوونکي په ګډون کې وي او څو ټاکنې لرو. په یو حالت کې $1300 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده، اما بعضې حالاتو کې باید هغه $43 پورې هم
د چړنو لمخې دی. وی رای لګخ په ګوانډي هیواد پاکستان کې $15، ایران کې $1 اتیا سنټه، تاجکستان کې $3.5 سنټه او په هندوستان کې $1 واویا سنټه تخمین شوی ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت راځي چې د بایومیټریک ټکنالوژي په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړي توګه له اروپایي هیوادونو راوارېدېږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې اوس ورته کمپاینونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څو ښوونځیو باندې یو شمیر نامعلومې ګواښ پاڼې ځړول شوي دي.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلورو مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل شوي وې. په کاغذ باندې لیکل شوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب باندې تر دوه ممره پورې.
په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او همدارس په یو په د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو دا شیبه ورزو یوې بلې موضوع ته. د هلمند کروندګرو ته 110 شنې یا زرغونې خونې جوړې شوې دي. که څه هم د هلمند کروندګر د کرنې د ریاست د کار ستاینه کوي، خو د شنو خونو د زیاتوالي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د شنو خونو د ویش نه هدف په غیر موسمي وختونو کې د سبو او میوه درکه د وطني بازار په ځان بسیا کول دي. د دې ریاست د پروګرامونو د همغږي مسؤل سید رفیع الله کلام ازادۍ راډیو ته وویل د مرسي کورپ د موسسې په مالي لګښت په ازمایښتي ډول 110 شنې خونې جوړې کړې دي او هڅه کوي 200 هم جوړ کړي.
بزګر ورڅخه خوش دي او تقریبا د کال په څلورو فصلونو کې د دې څخه حاصلات اخلي. تقریبا تر دې مهاله چې هغه بزګر سره چې موږ په اړیکه کې یو او موږ ته راپور راکړي، تقریبا څو تنه بزګر چې په یو مشخص سلور نیم جریبه مزکه کې ورتشنی خونی جوړې سوی دي په یو فصل باندې شاوخوا 14 نیم لک افغانۍ په ارزش باندې عاید ترلاسه کړی.
کلام زیاته کړه د کرهنې د ودی په برخه کې په سلګونو پلاستیکي تلونونو هم جوړ کړی دي چې په یخ او توده هوا کې زراعتي بوټي پکې شواده کوي او مثبته نتیجه ورکړي. د هلمند د کروندګرو لپاره چې د نورو زراعتي محصولاتو په برخه کې لږ خو د کوکنارو او نشي توکو د تولید او پروسس په برخه کې ډیر مشهور دي، دغه ډول خونې او تونلونه څه ګټه کوي؟ د دې ولایت بزګر وایي اوس کولای سي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ترکاري بازار ته وړاندې کړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه تر یو بریده د وارداتي سبزیجاتو مخه ونیسي.
دا گرین هاوسونه چې زمر د لپاره ډیر مفید دي، زمر د لپاره ډیر ګټور دي، زمر د هغه غریبانو د لپاره، د هغه بزګرانو د لپاره چې مخکې به نشي توکي کرل، مثال بنګي به کرل، تاریاک به کرل، دا کم سبزیجات چې مثال خلک وس په د گرین هاوسو کې کری دا ډیر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزکه کې زیات اصل پلاس پر کوي. اوبه سیستم اوبه لر اوبه غواړي او مخکې هغه کروندګرو چې به تاریا کرل نور نشي توکي به کرل دغه د مخنیوي دپاره هم ډیر ګټور دي. کولای شي چې یو میرمن هم خپل په کور کې یو ګرین هاوس جوړ کړي او موسسه ورته جوړ کړي، دغه څخه دغه کې دا ډیر مفید دی زموږ دپاره، ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ زراعت ریاست او زراعت وزارت دې توجه کړې ده.
ډیر خوښ دا خو به د بزګرو ته ډیره وساګلوي ده او دا د خلکو ډیر مقصد پرمختګ دی چې دا خونې ورته جوړې کړي، دا د خلکو د وسایې دپاره ډیرې موکمې دي خونې دي.
په دې کې بینډۍ، بانجال، رومیان، سبزیکاري مقصد دا ترکاري به دا به ټول مقصد کېږي، دا د خلکو د وسایې دپاره ډیر ګټمنې.
د کرهنې دراسات مسولین وایي د هلمند د کرهنې زمزکو خاوره د شنو خونو او پلاستیکي تونلونو د استعمال لپاره د څلورو فصلونو د حاصل په خاطر ښه نتیجه ورکړه. وړاندې تر دې د کارډیف په نوم یوې موسسې کروندګرو ته په لږ مصرف شنې خونې جوړولې، خو اوس په لومړي ځل د کرهنې ریاست دا کار مخ ته وړي چې د دې ریاست مسولینو په خبره ښه نتیجه ورکړه ده او په دې برخه کې ډیرو کروندګرو لیوالتیا هم ښودلې ده. محمد راستي، تازه دی راډیو
هلمن. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ایران ولسمشر وایي تر څو چې امریکا پر دې هواد لګول شوی بندیزونه بیرته لري نکړي، دای به د امریکا له ولسمشر سره هیڅ کله هم خبرې ونه کړي. په دا راپور د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا یو بل راپور د غزنی د اندړو ولسوالۍ په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو ګواښ پاڼې زړول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولي او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو ښوونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ښوونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوي دي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوي دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوي دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب الرحمن انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوي دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسلم مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واخندې د مکاتب بندوي او کنه. دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده او هغو کاملا دا رد کړې ده چې زموږ لخوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې دوی یعنې داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او د دسې جوړوي.
که انصار د دغه ښوونځیو شمیر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوي دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوي دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغه ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شعبدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتب ته یو څلور پرزی ورلېګل سوی وي. هغه پرزی نه د امارت لخوا وي نه د دایش لخوا. سپین پرزی وي تقریبا څلور ګوتې کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سوی وو. د دینی مدارسو د طالبانو له لوري مکاتب مو باندې تر دوه ممر پورې. نو بیا مو کوشش وکړو خپل د امارت مسؤلینو سره په ساحه کې د لغو سره هماهنګي وکړو. ورته وویل چې مکاتب او معرف بې طرفه ارګان ده، په هیچا پورې ارتباط نه لري، د تعلیم لپاره کار کوو. هغه خپل همکاري وکړه او په همکاري په نتیجه کې هغه دوه نفره چې غوښتل دغه یوه مناظره منځ کې د مدارسو د مکاتبو تر مابین هغه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولی او وایي دا ډول کار د دی لورې نه دی سوای او نه هم دلته دایش ډله حضور لري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د قابل بای اوسیدونکو نن سهار مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قابل بای کې د گرین ویلیج له هغې سیمې بل ځای ته ولېږدوي. په کابل کې پرون گرین ویلیج ته نږدې په قابل بای کې په چاودنه کې شپاړس تنه ووژل سو او یو سل نولس تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان ولسمشر وویل چې طالبانو بشري ضد جنایت کړی دی. د ناټو عمومي منشي ین سولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون و پخواني غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي هر یو عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل او عبدالبصیر فایز هم په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند باندې محکوم شوي دي. حکم نن له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اعلان کړ.
او سم ناجیه ساپی تا غوږ شئ چې د نن ورځې سپورتي خبرونه برابر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره د تمریناتو په لړ کې د کولمبو کولټ لوبډلې ته د سلور اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوبډلې ټاس یا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه، چې شپږ څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته د یو سلو درې نوي منډو هدف وټاکه. نوموړي وویل چې د افغان توپ وهونکو له لوري فرحان زاهل اته څلوېښت، عابد تڼېوال پنځه دېرش، ننګیالي نونس او رحمت الله زدران شپاړس منډې وکړې. د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه درې، جمشید دوه، عابد تڼېوال او ننګیالي بیا یوه یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبه یې بریا ته ورسوله. د روسیې د ځغاستې په داخلي سیالیو کې یو افغان ځغاستونکی د برنزو میډال وګټه. د زیارمل په نوم دغه افغان لوبغاړی د روسیې هیواد د ځغاستې په داخلي لوبو کې ښه ځلېدلی او د برنزو میډال یې خپل کړی. د ځغاستې دا لوبه هر کال په روسیه کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. تر دې مخکې هم د روسیې هیواد د ازادۍ په ویاړ د ځغاستې یوه لوبه ترسره شوې وه چې یاد افغان لوبغاړي پکې د برنزو میډال ګټلی و. او د ایران د جودو اتل د امنیتي اندېښنو له کبله خپل هیواد ته نستنېږي. د جودو ورزش یو نړیوال ایرانی اتل وایي د حکومت امر یې نه دی منلی او د توکیو په نړیوالو لوبو کې د یو اسرایلي جودو کار سره یې سیالي کړې ده. هغه وایي اوس هیواد ته له تګه ډارېږي. د جودو نړیوال فدراسیون ویلي چې د سید مولایی نه غوښتل شوي وو چې د توکیو د نړیوالو سیالیو په نیمه پای لوبه کې د اسرایلي لوبغاړي ساګي مورکی سره سیالي ونه کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام مونه د نیمه نړۍ د ښځو ازادۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروگرام او د ګوړې اچار د ازادۍ رادیو تفریحي خپرونه خپرېږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. د ایران ولسمشر وایي ایران به هیڅکله هم له متحدو ایالاتو سره تر هغه وخته دو اړخیزې خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. حسن روحانی دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړې. تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ په لید رد او هغه په دې پوري مشروطو بلچ ک امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لري نکړی او د هیواد بیرته له ایران او د 2015 کال د تړون له نور شریکانو سره یو څارخیزو خبرو ته ورونه ګرځي د خبرې نشي پیلې دی. حسن روحانی د څرګندونې نن د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې وکړي چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کیدو په اړه هیڅ کله هم پریکړه نه ده شوې، خو په دې اړه ډیر وړاندیزونه ورته شوي چې دوی تل ورته منفي ځواب ورکړی.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
هغه زیاته کړه کډ امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لری کړل کده په خوا په چیر کول شي د تهران او د 2015 کال د اټومي تړون له نور شریکانو سره په څوارخیزو خبرو کې ورګټ شي. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیر بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړې چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو ترمنځ یې کتنې ته زمینه برابره کړې. تیر میاشت روحانی وویل چې ایران به له خپل د اوږدې مودې دښمن متحده ایالاتونو سره خبرې تر هغه ونه کړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته بیرته پر تهران لګولي بندیزونه لرې کړي نه وي. د دغه تړون اروپایي شریکانو هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ کم او هم د ایران پر اقتصاد د دغو بندیزونو د اغیز په کمولو سره دغه تړون وژغوري. خو دغه قدرتونو دا خبر درای هم ورکړی چې له دغه تړون څخه د دوی ملاتړ په دې پورې تړلی چې ایران یې په ترڅ کې ټولې کړې ژمنې عملې کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې ورستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ځای ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
د اساسي قانون په 2 ماده کې په مشخصه توګه
د ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤلې دي. هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي. محدودیتونه پرې وضع او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لونې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې 20 کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وینه وایي چې دا چیرته مه ځئ، واده ته مه ځئ، خوند مسکو مه کوئ، چیرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لا ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه څه ډېره په ما باندې څه شی څه خپه کوانه، راسې خپه سمه، بیا زوړم ډېر زوړم ډیر زوړم خپای ما زړه می خپای یعنی مخم ډیر زړه راځي چې چیته لارسم ګلارس چیته
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستارې په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هیڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واس هم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو ته هغسې خبر وکړو یا هغه وکړو دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل سوي ته تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسې دې مقام ته تاسې جلۍ یاستئ، تاسې ته شرم او هغه دته داسې خبرې وکړو. په زیاتره وخت کې یا کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې له خاطره کله چې د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قائل کیږي، زه د فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای ته همدې مقام ته وام دغه هغه ته زه رسیدلې مام لږ احترام سوای خوای.
د غزنی ولایت اوسیدونکي مدینه وای کنجونې د دغه حالت بدلیدو لپاره هوډ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تیریدو سره دنجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلیدای شي. د مدینه په خبره زیاته هڅه کړې ده چې پلار ته قناعت ورکړي چې نجلۍ هم استعداد لري او د نارینه په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا، هم د پلار لخوا، هم د مول لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. مونږ نه غواړو چې زمونږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه هم زمانه پنځم سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې نجلۍ له ماشومتوبه ګوښې پاتې شي نو له تعلیم، تحصیل او کار هم لرې پاتې کیدای شي. مدني فعاله اوګۍ وردګ وایي د کورنیو تر څنګ اړوندې دولتي ادارې هم باید هڅه وکړي د عامه ذهنیتونو د بدلولو لپاره پلان او برنامه ولري. د هغې په خبره که دا کار ونه شي ممکن ښځې له نورو خنډونو سره هم مخ شي.
اړوندې ادارې هم په دې برخه کې یعنې مسؤولې دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي لکه د ښځو د چارو وزارت موږ لرو، همدارنګه هغه پروژې چې یعنې د بهرنیو هیوادونو څخه دلته په د ښځو پر وړاندې عملي کیږي، او همدارنګه موږ ویلی شو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عامه پوهاوی هم رامنځته کولی شي د سیمینارونو دایرولو له لارې، د پوهې له لارې. په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د ښځو ذهنونه بدل کړو او دوی دا پوه شي چې جنۍ د کورنۍ بار نه ده.
دا چې د اسلام دین او شریعت د هغو خلکو په اړه څه وایي چې نجلۍ د کور شرم او د اوږو بار ګڼي، په همدې اړه د دیني مسایلو له کارپوه محمد الله سیدزاده سره غږېدلی یو.
عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې یو لور پیدا شي او ژوندۍ ښخه نه په خوار سترګ ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي، الله تعالی به یقینا دا سړی جنت ته داخل. خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډیر سپک نظر، په خوار سترګ ورته کتل کی، د حقارت ژوند ته مجبوري، چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلی دي او دا یو ناروا عمل ده. هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته په یو سترګه بلکې په درانه سترګه وګوري، په دې کې فرق نه کوي، ځکه چې په دې باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کوي.
د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه حقوقي او قانوني حکم څه دی؟ په اړه یې د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي
د اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا وایي چې ښځه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي، یعنی تبعیض له منځه وړی ده. او همدارنګه یو سلسله اساسي حقوق دي چې هغه د اساسي قانون په 28مه ماده کې دي، یا په 59مه ماده کې یو سلسله مسایل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده، تر څو د دې په استفاده سره ټول مساوي توګه د خپل له حقوقونه استفاده وکړي. دا چې دوی نقصی دا لیبی خوانه سخت گناه کار کیږي، د بل خوانه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده.
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا تر هغه چې لرګی راتوخ د سیو تر بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ترنشي.
دا هرڅ په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي رادیو څخه واورئ.
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم جنو او ښځو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی او یا دوی د شرم او ننګ نه خبولي، نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي. خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیر مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړی سر کې غوړم په دې وغه کېږي چې کوم عوامل د دې سبب کېږي چې ځینې خلک لونې د اوګو بهر کړي.
یو جلی په یو کور کې پیدا کېږي، لاغه ولې ورځې کوم خوښیتي په یو لک نیول کېږي هغه په جلی نه نیول کېږي، او دغه جلی ته دا ورخی چې یعنی ته جلی او موږ په تا خوشحاله نه وو، برعکس د تا په ورور خوشحاله وو. که بیا چې جلی لږ لویږي ورور یې مکتب ته ځي او جلی مکتب ته نه لیږي. که چیرې جلی مکتب ته هم لیږي هغه تر شپږم اووم صنف پورې درس وایي، بیا هغې ته وایي چې ته جلی ته نوره غټه شوې ته په کور کې کېنه او د تا ورور به مکتب ته ځي. مثلا کور کې کارونه نه دي چې کله دوی تقسیمات کوي، یعنی جلی ته وایي چې ته به د ورور ته ډوډۍ تیاروي، ته به د ورور ته کالي مینځي، ته به دا کار کوي، ته به دا کار کوي او د تا ورور به مکتب ته ځي. او کوم نظر چې غوښتل کېږي، مثلا په کور کې ډېر وړ شی اخیستل کېږي، یا د کور رنګ وي، یا کور ته توشک وي، یا کور ته کوم فرش وي، همیشه د یو زوی نظر غوښتل کېږي او جلی ته وایي چې ستا نظر دونه مهمه نه ده، یا اصلا له هغې څخه نظر غوښتل کېږي نه. بیا چې کله جنۍ ځوانېږي او هغې د واده وخت رسېږي، نو کله چې باید له دې نه پوښتنه وشي چې ته د هلک سره غواړې واده وکړې یا نه وکړې، اصلا نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، برعکس هلک ته ویل کېږي که دا جلۍ تا ته وکړو دا به څنګه وي.
کله چې نجونې ګوښې روزل کېږي او استعداد ته یې نه کتل کېږي، کومې پایلې درلودای شي؟
کله چې یو جلۍ داسې یعنی تخریب شو، هغې ته ویل شي چې ته جلۍ یې، ته باید دا کار ونه کړې، طبعا چې دا به دې ته ډېرې رواني او روحي ستونزې منځته راوړي. مثلا له کوره تېښته، له خپل مسؤلیت څخه تلل، ځان وژنه، یو عمده دلیل همدغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. ښه، دا کورنۍ تاوتریخوالی اساسي ریښه که وګورو همالته ده چې کله موږ تفهیز کولو، یا زوی ته مو په یو سترګه کتل او لور ته مو په بله سترګه کتل، دا ډېر مشکلات په نور روحي او رواني دوی ته منځته راوړي.
او په پای کې که دې ټکي ته هم اشاره ولري چې د دغه ستونزو د حل لاره په څه کې ویني؟
که چیرې یو پلار همیشه خپلې لور ته ووایي چې ته ښکلې یې، تا سره مینه لرم، یا ته ډېره راباندې ګرانه یې، یا ستا نظر راته اړین دی، یا ستا نظر په دې مسله کې غواړم، طبعا چې هغه جلۍ به یو داسې جلۍ ځان احساسوي چې پر ځان به باوري وي او د ټولنې د اغېزې لاندې به ډېره زر نه راځي، او د ټولنې مشکلات چې ورته رامنځته کړي دي، دا به یو جلۍ وي چې همیشه به کوشش کوي، تلاش به کوي چې هغه مشکلات په خپله حل کړي، داسې به کوشش نه کوي چې یا لاړه شي ځان وژنه وکړي، یا له کوره وتښتي، تلاش به کوي چې زه یو څوک یم چې عقل لرم، سالم عقل لرم، انسان یم، بالاخره زه کولی شم خپلې ستونزې یا خپل مشکلات خپل حل کړم. نو که دغه تفاوتونه اول په مور او پلار په نظر کې ونیسي، ډیره به ښه وي. مثلا نظر وغوښتل شي په کور کې، مثلا موږ لرو ماشاءالله ډاکټر انجونې لرو، انجینیری لرو، څارنواله لرو، تا په تجارت کې ډېرې پرمختللې دي، موږ یې ګورو چې ډېر سړی دي هغوی د لاس لاندې کار کوي. نو که یعنی جلۍ هم دا توانایي لري، او زه وایم چې له سړیو نه دی څو چنده دغه توانایي ډېره ده. ګوره د جلۍ خپله انرژي دوه حصې کوي، یوه انرژي په کور کې مصرفوي د کور په کارونو کې، او بله انرژي په مکتب کې یا خپله دنده کې یا کوم مسؤلیت چې هلته ورته سپارل شوی د مصرفوي. ورې برعکس دغه سړی ټوله انرژي راخي په دنده یې مصرفوي، بیا هم دونه پیشرفت نه کوي. که چیرې یوه جلۍ تشویق شي، زه مطمئنه یم چې هغه به د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي، او په هغې به ډېر وویاړي، ډېر پیشرفت کولای شي، او خپل ژوند او دغه اجتماع به جوړه کړي. دغه اجتماع یوازې په سړیو نه جوړېږي، یعنی یو تنها سړی نشي کولای دغه اجتماع اس وخت جوړه کړي یا آباد کړي، له دې سره به خوندي څنګ په څنګ درېدلی وي، بیا به دا اجتماع پیشرفت کوي.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي، نو ورسره درې کنجه میزونه هم ډیر شي، ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ خبرې ډیرې دي که اعلانونه.
درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کنجا میستا دغه خغلی او اغلی رابللې دي، تورپیکی، سپیناکی، جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر، چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی.
مهرباني.
د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په حقله ده، چې هیله ده د بحث تر پایه راسره اوسیږئ. بس له ښاغلي جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلوو چې د جمهوري ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول له درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي.
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او بیا
وبخی یوه لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته له موږ سره اوسئ، بحث دوام لري.
غواړی مخونه مو نرم او سپین وي، که غواړی لاسونه مو پاسته او ښکلي وي، که غواړی پښې مو په مني کې هم چاودې نشي، که غواړی تل تازه او ښایسته واوسئ، نو راشئ واسلین واخلئ. د منډۍ په لویه کوڅه کې د لویې کراچۍ په سر اندازه محدوده ده، عجله وکړئ.
او بخی خبرو ته مو دوام ورکئ.
او بیا تر سلام وروسته د انتخاباتو په حق لغواړم یو خبر واضح کم چې
وبخی یو لنډه وقفه به واخلو، له وقفې وروسته له موږ سره اوسئ، بحث دوام لري.
کومه شامپو واخلم؟
پام چې شامپو و نخلی.
نو څه شی واخلم؟
د سر سره خاوره واخله چې نه دې ویښتان تویی او نه یې سپینوي.
چیرته واخلم؟
د منډایی په تنګه کوڅه کې د ګلسر شوی وړوکی دکان. د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت.
جلندر خان جلندر صاحب، نو که درغلی ډیرې وي خلک به څه کوي؟
زه غواړم خپل هغه پخوانۍ خبره پوره کړم.
جلندر صاحب، تاسو ته به بیرته بیا وروسته راشم. اوس له اغلی تورپیکی سپینکی غواړم همدا پوښتنه وکم چې که په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی ډیرې وي د خلکو عکس العمل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زام لمړی د میز میلمنو، د راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. او بیا د تاسو د پوښتنې
وبخی یوه لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته ژر بیرته بحث ته راګرځو، له موږ سره اوسئ.
ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ، سپینه او تاوده ډوډۍ،
نرمه او خوږه ډوډۍ،
هر وخت او هر شیبه،
لویه او وړه ډوډۍ،
زموږ له نانوایی واخلئ او خپل ملي پیداوار حمایت کړئ. د شور بازار کوڅې ته مخامخ،
د باغ قاضي شاته،
د قربان علي او میر علي نوې نانوایی.
اوریدونکو بحث ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو. شمشیر خان مدیر صاحب، که دا راته وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به څومره قانوني او د باور وړ وي، نو خوشحاله بشو.
وبخښئ، هغه د ما خبرې مو په پیل کې قطع کړې، که اجازه راکړئ چې هغه پوره کړم.
پیکی خور، بیرته درته راګرځم. مدیر صاحب ادامه ورکئ.
زه هم په خپل وار سره د میز ګډونوالو، تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او بیا د انتخاباتو د قانوني
وبخی یوه لنډه وقفه اخلو، له وقفې وروسته بیرته درته راګرځم، له موږ سره اوسئ.
هېڅ نه در سره اوسم، خبره مو پیل کړي نه وي بیا وقفه وي. انتخابات کار څومره شفاف هم نه وي، د تاسې له پروګرام خو به بهتره وي. اوس خلک څه پوهیږي چې دا د انتخاباتو باز دی که د شامپو او که د سر د خاورې؟
کله کله داسې هم کیږي، پام وکړئ.
وراره
دا څنګه د دروازې له چولې نه دننه کور ته ګورې؟ شرمېږې نه؟
سودا مې شوه، ما ویل ته ودرېږه چې له دې چولې نه مو کور ته مار نه وتلی شي که نه.
که مار د تا قدرې غټ او پړسېدلی وي نو په ډاډ سره درته وایم چې نشي ننوتلی.
ښه،
وروره دا څه کوې؟ تا خو د موږ د برېښنا سیم ته چنګاک ورچولی دی، لکه چې برېښنا پټوې.
نه، برېښنا نه پټوم، خدای مې د لغلا څخه وساتي. ما ویل ته ودرې چې زمونږ او ستاسې برېښنا یو ډول ده که توپیر سره لري.
څنګه و توپیر سره درلوده که نه؟
نه، میرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول اتو او ګرمي تودوي.
څنګه؟
ما ویل چې میرمنې مې ویل چې دواړه یو ډول شیان ګرموي.
ښه ښه، تا نو اتو او ګرمي هم پرې روښانه کړي دي؟
او خو ازمایلی مې.
همدا اوس دی او ځای ته بیایم. ما ویل چې دا ولې مو د برېښنا د بیل دومره ډېرې پیسې کېږي؟ دا خو تاسې غلې استعمالوئ.
له خولې سره دې پام کوه، د میتر فیوز مو سوځېدلی دی، ځکه مو د تاسې سیم ته چنګه کچولی دی. موږ ویل ګاونډیان یو، یو بل ته خو به دغومره په درد خورو که نه.
ښه ښه، دا مو نو له ډېره وخته د موږ برېښنا ته چنګه کچاوه.
نو ولې کفر وسه، څومره نادیده یې؟
نادیده هم لازه یم. غلو
غلی شه، زه په خبره نه پوهېږې ته چا غږولې.
زه ښه دی چې په خپله پرې قانع شوی چنګکیانو، همدا اوس به یې پوزه کې سره معلومه کړو.
ځه کم بخته، دا کور خو د امیر دی، په وهلو وهلو به دې برېښنا له یاده وباسي. دا دوه کاله چې راغلی یو د تاسې د کور سیم ته چنګک اچوو، څه اوس خو م نه دی ورچولی.
نو تاسې د چنګک لپاره په کور کې اچولی ای؟
هو، د همدې لپاره کرایه زیاته ورکوو. که رښتیا د برېښنا له مصرفه ویریږې بل کور ونیسه، په موږ د سترګې مه راباسه او یا ورسه امیر ته څه ووایه.
چې د حکومتونو د بدلیدو وخت شي نو چارواکي د خپلو مربوطه ادارو خزانې جارو کړي، چې بیا بل نوي چارواکي ته ښې پاکې سوتره پاتې شي. لکه داسې
وعلیکم میرولی.
ها صاحب، څه دې ویل؟
هو، ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي.
نه پوهېږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه یې نه ده راته معلومه.
له څو میلیونو خو به ډېرې که څنګه؟
هو.
نو داسې وکړه چې لومړی ټولې ژر ژر وشمېره او بیا ټولو ته د مصارفو بیلونه جوړ کړه.
د څه لپاره؟
غواړم دغه پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي او په بل حکومت کې بیا نوې خبرې او نوي کارونه یي.
صاحب، د مصارفو بیلونه خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارفو لپاره پروپوزلونه ورته جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بیلونه جوړېږي. صاحب،
پروپوزلونه جوړ شوي دي، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارفو مطابق بیلونه جوړ کړه او اجرا یې کړه.
نو هغه اسناد چیرته دي صاحب؟
له ما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید د پروژو تطبیقونکي لاسلیک او تایید کړي.
هغه کارونه یې ټول ترسره شوي دي، ته یوازې دومره وکړه چې پیسې وشمېره او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کړه او ما ته یې راوړه چې امضا یې کړم.
دومره په سرعت به خلاص شي؟
هو، څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو ده. ته زړه مه وهه، د تا برخه هم شته پکې. دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کړې.
رښتیا؟
هو، ژر ژر کارونه خلاص کړه چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونو وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را په زړه کړ، که نه هیڅ پام مې نه و ورته.
چې دغسې ده صاحب، نو هغه اسناد راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم، په عمر اعتبار نشته.
ګوره، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، له خزلې مزلې خو خامخا ورته پرېږدو.
د موینانو او رئیسانو حق هم شته پکې؟
ټول پکې شریک دي صاحب.
زه خدای دې په ټولو په خادۍ وخوري.
Thank you.
ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یواویا، کندهار 2، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.